ازادي رادیو پښتو خبری شات سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانایم. جمهور ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
اول مهم خبر خدا دې چې په کراچي کې و پولیس وژل سوي. دا غ پولیس چې د ګوزن یو پولیو واکسین دی ویډلې امن ته ګمرل سوي. بل خبر دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسل کې چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ په دروستیو کې اړیکې کړکېچنې سوي دي.
مننه صالح صاحب. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه لناجیه ساپی څخه اورو.
په کابل ښار کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی. د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله څه باندې 80 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې 324 نور ټپیان شوي دي.
په ډیرې خواشینۍ سره چې د طالبانو د تیرې ورځې په تورستي حمله کې زموږ 45 هیوادوال وژل شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي او 324 نور ټپیان شوی دي.
د حمله چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل شوی ده. بلورته د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي ک په نظام کې د نن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري و نشي. دوی د خنړۍ او بریدونو توان نه لري. مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې د نن د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. دوی د سه شنبې ورځې برید جنایي جنگي جنایت یاد کړ، او د یوې لمې په خبرولو سره یې له حکومت او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې د نور په هیواد کې د بې ګناه کسانو د وینې تویونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په یو شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان او په یو شمیر نورو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي.
له بد مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړې. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي، او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
همدارنګه د زیانمنو شویو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له زیانمنو سره یې د مرستې لړۍ پیل کړې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژلو تورن ونیول شوی، د دغه وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر نن خبریالانو ته وویل چې نیول شوی کس عبدالصبور نومیږي، او څلور کاله وړاندې دوه امریکایي سلاکاران په دې وزارت کې وژلي وو. نوموړي وویل چې عبدالصبور هم تر دې بخوا په کورنیو چارو وزارت کې په دنده بوخت و. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په کراچۍ کې و پولیس چې د ګوزن یا پولیو واکسین دی ویډلې په ساتنه بوخت و وژلې دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو نن د 3 دقیقو په بهیر کې په دوو حملو کې دغه و پولیس وژلې دي. حمله کوونکو د پولیسو پر موټر ډزې کړې، او په موټر کې سپاره څلور پولیس یې وژلې. درې نور پولیس چې په سیمه کې په څارنې بوخت و وژل سوي دي. په پیښه کې د پولیو یا ګوزن واکسین کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې سخت دریځ وسلوال نوخت د ګوزن یو پولیو واکسین پر کارکونکو او د هغوی پر ساتونکو حمله کوي. پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه سوي نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسید. دا سفر په داسال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سي وي دي. اوباما به نن ناوخته د سعودي عربستان له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج شورا د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبي مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. په بابا جان غفور سیمه کې یو قاضي باهر ظاهر زاده د ازادي راډیو تاجکي څنګه تپرون ویل امام حامد کریموف د مذهبي کرکې او د ممنوع فرقې سلفیزم د نظریاتو خپرولو له کبله په اتکالبان محکوم سوی دی. د قاضي په خبره ده سلفي فرقې څلور نور پیروان په وو وکالبان محکوم سوی دي. په تاجکستان کې سلفي فرقې ته د یوې سختریزې ډلې په سترګه کتل کیږي او له 2009 میلادي کال راهیسې ورباندې بندیز لګول سوی دی. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې وربندې بحث کیږي د معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستانه سی ویو. په 2014 میلادي کال کې موږ د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. سړی جګړې وروسته مو خپل د لیز دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس د روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبرداري ورکړ چې د ناتو او روسي ترمنځ بې باوري به نتیجه ستونز منه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درکه سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو شرګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestras fuerzas armadas.
La pausa no manana che de khpul lari motor pa mraste de mraste ra savani charo ta santia barabara kade wa shkara da che hara dawlati idara da da siga mawun ki pesh pawandi pa sha nazam sara karo faaliyat kawi. د کولمبیا، مکسیکو، هسپانیا او نورو هیوادونو په سلګونو مرستندویان د اکوادور له چارواکو سره د زلزله ځپلو د ژغورنې په هڅو کې همکاري کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. بانکیمون د شنبې یو شنبې په ورځو د ګرجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسي کې پاتې کیږي. دا به ګرجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي ښاغلی بان به وروسته د دوشنبې په ورځ ارمنستان ولرسی او په آذربایجان کې به هم تمسي. او سم سبابون کاکړ مو د هوا له حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19.9، هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 19.8، کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 10.4، غزنی اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 10.8، بامیان هوا بارانی، د تودوخه لوړ درجه 15.5، مزارشریف اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 10.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 9.8، او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 10.8.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. جمهوریت ریاست وای هر هغه چارواکي به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړي حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او نه غیری به کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وای ک په نظام کې د نن له وسلوال مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خنړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجو ولسوالۍ کې د نامنیو وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي او د هلمند والی وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه په وروستیو کې د طالبانو لخوا د اعلان سویو عمري عملیاتو مخکې هم له دې تهدید سره مخامخ وي.
د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری سات اوري. جمهوری ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان منپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهوری ریاست د دغې پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت ناکامه بولي. قسیم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغې پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به یې نتیجه اعلان کړي. شغله مینپال وای هغه افراد او مسولین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړی وي.
امنیت امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودې. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان سوی وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 348 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډیره د کابل د پرونۍ پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمیر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکی پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي او پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
د پرون د چاودنې په اړه په کابل کې د امنیتي ارګانونو د چارواکو کانفرانس روان دی چې په کابل کې زموږ همکار حدیث پردیس را سره په لیکه دی او لږ وروسته به تاسو ته په دې اړه معلومات در سره شریک کړو. د ازادي راډیو په دې خبري سات کې را سره د پرونی خنړی پیښې په اړه د خبرو لپاره د مدني فعال او د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر را سره دی چې په دې اړه به ورسره ستاسو پښتنې او ځینې داسې پښتنې چې ټول افغانان یې لري له دوی سره مطرح کړو. سپار صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم، جوړ په خیر.
ډیره زیاته مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلئ. سپار صاحب، تاسو موږ ته وایست چې ډیر افغانان وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا دي ځکه چې وسلوال ځان برلاسي بولي نو سوله کول نه غواړي. آیا حکومت باید د سولې مذاکرات پر مخ یوسي او که څنګه؟
د جګړې پای بل اخره سوله ده. افغانان ټوله یو غوښتنه لري چې هغه په خپل هیواد کې سوله ده، ټوله سوله خوښوونکي او سوله غواړي. منتها زموږ په ګاونډ کې او زموږ په کور دننه کې ځینې حلقات او کړي شته چې د دوی ګټې په جګړه کې دي. هغه کسان چې ګټې په جګړه کې وي هغه دغه د پرون رقم غمجنه پېښه یو بهانه ګرځوي او د سولې روان ردوي. نو زه خپل طرفدار د سولې روان يم، منتها نو کې په جدي موقف کې او د سولې د خبرو سره پر اړخ د افغانستان د دفاعي ځواکونو د شمو مدیریت لپاره کار کول، مسلکی بودن ته توجه کول او د وظیفوي غفلت کوونکو په مقابل کې مجازات ورکولو پلوی یم. یعنی زموږ دفاعي ځواکونه باید تقویه شي تر څو د دغه ډول پیښو او د دښمن د ټولو تحرکاتو مخه ونیول شي.
سپار صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، د نړیوالو رول په سوله کې څنګه ارزوي؟ او د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر چین ته تللی چې پر پاکستان فشار راوړل سي، په دې اړه څه وایاست؟
دا مهمه خبره ده چې موږ جګړه یو بینالمللي جګړه ده، یوازې د افغانستان په دننه کې د افراطیت خپرېدل هدف نه دي، بلکې و نورو هیوادو ته هم سرایت کول او بالاخره هغوی متضرر کول د همدغه افراطیت پلان دی. نو د دې لپاره موږ د نړیوالو سره مشترکې مبارزې ته، مشترکې همکارۍ ته، ګډې همکارۍ ته اړتیا لرو او د دغه همکاري په سلسله کې ډیر زی دخله او مقتدر قوتونه لکه د امریکا متحده ایالات چې هم په نظامی لحاظ هم په اقتصادي لحاظ د نړۍ سوپر پاور دی او دوم اقتصادي او با قدرت با نفوذ ملک چې هغه چین دی، د دې دواړو همکاري که د افغانستان سره د سولې په لاره کې وسی او پر هغه کسانو او کړیو یا هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د جګړې دپاره لمن وهي، دا به د افغانانو دپاره بالاخره د سولې ښه پیغام ولري.
سپار صاحب، تاسو د سولې د خبرو راتلونکی څنګه وینئ؟
دغه پیشه متاسفانه دغه غمجنه پیشه د سولې پر روان باندې څه منفي اثر هم اچولای سي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات سي، څه فاصله ایجاد سي، ځکه افغانستان خدا سبري شي چې اجرایه رئیس خو لا د وړاندې اعلان کړی دی چې زه خپل سفر و پاکستان ته ځنډوم او ممکن په راتلونکو کې نور هم دا څېړنې داسې وښیي چې د دې پرا پر پاکستان خاصتا واچول سي. نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به نوکې اړیکې سره کړکېچنې وي. ولې د جګړې لپاره، د جګړې د مخنیوي لپاره بین ملي علاقمندي او په پاکستان او افغانستان کې د ولسونو علاقمندي تر هڅه قوي ده او بالاخره دا فاصله ممکن د افغانستان په ګټه حل.
ډېر زیاته مننه احمد شاه سپار صاحب. احمد شاه سپار وو چې د کندهار څخه زموږ سره پر لیکه وو او د سولې په اړه را سره خبرې کولې چې پرونی خونړۍ حمله به د سولې په پروسه څه اغیز ولري. همداراز د پرونی خونړۍ پیښې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح را سره دی. سالی صاحب، ډیر زیات مننه، سلامونه دی ورسیږ تاسو ته، مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
سلامات سي، په خدمت کې.
سالی صاحب، زموږ پښتنه دغه د چې ولی دومره لوی پیښه وسوه، آیا امنیتي ارګانونه د امنیت ساتلو وړتیا نه لري که څنګه؟
په لومړی سر کې خو زه د ټولو شهداو ته دعا کوم او د دوی کورنۍ ته د سختن تالانه صبر جمیل غواړم. خدای دوی ته توان ورکړي چې دغه ستر غم په مقابل کې توان او طاقت ورکړي. دا د اټکل وړ خبره داسې یو پیښه په افغانستان کې خاصتا د پلازمینه په کابل کې کیږي، په دې خاطر چې که تاسو په یاد ولرئ پروش کال د شاه شهید پیښه وشو چې په هغه کې هم پسلهاو افغانان ټپیان شو او شمیره زما په یاد نه وي خو شاوخوا اتیا کسان شهیدان شوي وو. او بیا پاکستان ژمنه وکړه چې موږ افغانستان سره د سولې په راوستو کې همکاري او مرسته به وکړو، موږ ته وخت ورکړي او بیا د دوی د ژمنې په اساس افغانستان دولت خپل هغه تبلیغاتي کچه هم ټیټه کړه او د پاکستان په مقابل خاموشي اختیار کړ او سش کال چې وشو بیا هم پاکستان وویل چې موږ ته تر مارچ میاشته وخت ورکې او موږ طالبان دې ته وهڅوو او خپل نفوذ به کار واخلو چې دوی خبراترې ته حاضر شي. خو نه یوازې چې ټول دغه ژمنې تش و او عملي نه سو، طالبان د عمري په نومه د خپل عملیاتونه پیل کړ چې په کندز دوی ناکام سو، په نور ولایتونو کې دوی ناکام سو او وتوانېدل چې د دوینې حمام جوړ کړي په کابل کې. آیا دا د امنیتي ارګانونو ضعف ښیي یا ناتواني؟ موږ باید څو ټکې ته پام وکړو. یو چې زموږ په ګاون کې یو اتومي او ډېر قوي حکومت چې پاکستان ده، هغوی موږ سره په جنګ کې دي. که موږ دا غواړو چې اعلان وکړو که نه وکړو، خو رښتیا دا ده چې حقیقت دا ده چې دا جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان د ټول مملکت او خلک پر ضد دي. موږ هر څومره چې دغه جنګ له تاریخ څخه ځان لرې وکړو، دا خلک ته د منلو وار نه ده. خلک پوهېږي چې ستونزه په څه ده. آیا دا ناکامي و؟ بالکل یو ناکامي و. که تاسو وګورئ چې دا موټر څنګه راوستل شوی ده او دلته پارک شوی ده او دومره بې احتیاطي چې شوی ده، بالکل دا یو ناکامي ده. او د دې ناکامي له وجې نه باید رئیس جمهور ولسمشر ځینې خلک له کاره وباسي او لرې کړي، او نوی خلک چې ښه توانایي لري باید په مختلفو برخو کې دوی وګماري. که داسې فکر وشي چې دا آخري پیښه و نور نه کیږي، دا اشتباه ده، دا غلط ده. دا آخري نه و، دا اولي هم نه و، آخري هم نه و. متاسفانه دا جنگ مخ په اوږده کېدو ده او اړتیا ده چې افغانستان حکومت خپل او
مننه صالح صاحب، تاسو یادونه وکړه د شاه شهید له پیښې وروسته هم افغان حکومت عکس العمل وشو او پاکستان یې په مستقیمه توګه مخاطب کړ. اوس ښاغلی عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه، د دې پر ځای چې خپلې هغه خبرې بیا تکرار کړي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ یعنی د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او له پاکستان سره د اړیکو په اړه.
مخکې له دې چې موږ په خپل خارجي پالیسي څه بدلون او تغییر راوړو، د اړتیا شته چې موږ خپل خلک ته، افغانستان خلک ته، افغانانو ته ډېر په واضح الفاظو ووایو چې دا دشمن څوک دي. که تاسو ووینئ او دوی دریځ ته غږ ونیسئ، دوی وایي چې د افغانستان دشمنان. دا دشمن نوم لري، دا دشمن آدرس لري، دا دشمن مشرتابه لري، دا دشمن سوقداره لري. یو خو دا اړتیا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې خلک حاضر واوسي، چمتو واوسي چې د ارزښتونو څخه دفاع وکړي، زموږ د درې رنګه بیرغ څخه دفاع وکړي، زموږ د قانون اساسي څخه دفاع وکړي، او خلک دې ته حاضر شي چې خپل زامنو ته اجازه ورکړي چې امنیتي قواو سره ګډ شي، باید دوی پوه شوي چې دا دشمن څوک ده. خلک پوهېږي چې دشمن څوک ده او حکومت د هر غلطه ملاحظه چې دوی سره دي نه غواړي چې دا دشمن ته تعریف ورکړي. دا یو مسله. دوهم، موږ باید خپل خلکو وینو ته ارزښت ورکړو. دا افغانستان دپاره د پرونۍ پیښه ډېر یو ستر غمناکه پیښه وه چې تر څلور سوه کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، او اکثر د اتیا سلنه پورته ملکی خلق دی، ماشومان دی، زنانا دی او دا عام خلق دی چی حال تا کاروبار کهی. نو مشتا پکار با چی دی دغا استر جنایات رسمی شکل ملگر و ملتو تا دوسیاور کو و خپل خارجی او ملگر تا او خاصتا امریکایان او اروپایان تا و خواهیو چی دا دا کم عادی پیش نوه. پس او بوری آسا پوری دی افغانستان دی دولت لخوا ملال متحد تا کم لیکل شوی دوسیه نده ورکل شوی دا چی دا جنایت ترشا سوک دی دی چال اتو ندی دا حسب اعلامیه ورکول دی حال لاره نده.
سالی سب
دریان چه چموش کولای سو دادا چی دی خپل دریس پاکستان تره موش معلومه کو پروش کال دکتر صاحب اشرف غنی ویل چی زد سول خبر کوم او دی پاکستان پیغام مرک مرگ او زود لده دا دی خلکو تمانس که دیر شا عقیده او تاثیر درلوده او خلک دست فکر کرده چی دی دینا او روز با موز با پروسو چیز موش دشمن سوک دی بیا دی اغا و اینا را او روز تا ترنم اکوره معلومه نسو چی خبر کن غای تا ورسیده موز افتیال رو چی نیوازی تخطل داخلی سیاست چی تخطل داخلی مسائلو که لوازه حتا سخه کار واخلو چی متاسفانا
مننه صالح صاحب. لکه تاسو چې به هم لوستی وي د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وړاندیز کړی چې حکومت باید ژر تر ژره د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی اعدام کړي چې په کابل کې بندي دی او ورباندې د اعدام سزا وتلې. آیا تاسو فکر کوئ چې د داسې کسانو چې د بندیانو په بدل یا بله موافقه کې ځینې کار اخیستل کې داسې اعدامول به سم کار وي که نه دا به حقانی شبکې ته یو جدي پیغام ولیږي؟
نه واضح چه زی ده انجینیر سر نبیل خبر تاییدوام ده معلومات لرون چه یو سو مدکیجی چه ده افغانستان دولت لخوا حقانی سر پت خبر روانی دی چه ترسو ده آناس لبند سخ خوششی که ده آناس لبند سخ خوششی ده یو استر جنایت ده چه باید ده جنایت موی مخنوای وکو او مثلا پا دی نخط میجی چی موش یاو کس یا دو کس اعدام وکو. دی افغانستان عدلی سیستم باید اصلاح شی، ریفورم راسی او دا طالبان چی پا بند پاتی دی پا پلچرخی که یا پا بکرام که یا نور زایونو که زین دست خلق دی چی دوی پا سلحا و کسان وجلی دی او قاضی هغه ته درې کاله یا دوه کاله بند ورکړی ده. دا خپله یو جنایت ده چې تاسو یو قاتل ته یوازې دوه کاله درې کاله یا پنځه کاله سزا ورکوئ سزای د دې چې دوی باید عمر قید شي یا اعدام سزا ورکول شي. زه فکر کوم چې د یو سړی اعدامول حالان که دا یو سن آسه خلکو تا تسلیات ورکول ایسی خو باید موز خپل عقلی نظام اصلاح کو او طالبان باید دیتا پوسی چه که چیره دوی نیولکیجی یا رشوت پزاریه واسطه پزاریه یو سو تقلوبی استنجه لیگل پزاریه دوی نسی کولای چه اخپلان دیوالان دی افغانستان دی زندانونو څخه خوشی.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب چې زموږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې د پرونی خونړی پیش په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې اړه په کابل کې یو خبری کنفرانس روان دی چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي پکې خبرې کوي او زموږ خبریال حدیث پردیس هلته دی چې را سره پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام علیکم. مننه پردیس صاحب د خبری کنفرانس په اړه را سره کوم نوی جزئیات دی چې را سره شریکولای سي؟
بله بشیر صاحب، د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی او د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری او د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و. شیبه مخکې دغه کانفرنس خلاص شو. دوی ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته د هدایت په اساس په کابل کې د پروني پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دوو موردو کې تحقیقات کېږي چې دغه پیښه اول د په دې کې د چا لاس و او دویمه موضوع دا چې دغه پیښه څنګه واقع شوې ده. دوی ویلي چې لومړنۍ پایلې دا ښیي چې په دغه پیښه کې یعنی دا د افغانستان د مرزونو نه د باندې که څه هم مستقیما د کوم هېواد نه مې وانخېستو خو دوی ویلي چې حقاني شبکه او نورې ډلې ترهګرې ډلې چې هغه د افغانستان د پورونه د باندې موقعیت لري له هغه ځایه دا عملاً کنټرول کېدله خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستي جزئیات به بیا په رسنیو سره شریک شي.
ډېر زیاته مننه حدیث پردیس و چې د کابل څخه د پرونی خونړۍ حملې په اړه معلومات را سره شریکول. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې 4 کسان وژل شوي، تر 340 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کس چې د 2 امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژنې تورن و نیول شوی دی. د مدني ټولنو غړو د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملان مجازات کړي. په موټر سایکل سپرو وسلولو کسانو په کراچۍ کې و پولیس وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او ریاض په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او 4 نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لاټه کوي چې د وروستي زلزلې له کبله لا درک سوي دي. او سپورتي خبرونه له سبابونو کاکړ څخه واوري.
سلام پام کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایکاپ سیالیو کې د ګډون په هدف نن خپل سیالي په هالند کې پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په لومړي کې د 15 ورځو لپاره د 40 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د ایکاپ سیالي د جولای په 14 په هالند کې ترسره کیږي. د شاهین اسماعیل ټیم لپاره د غوړ لوبغاړي منډل په خاطر د 15 فصل لیگ سیالي روان دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې یو لوست ټیمونه ګډون کړي چې پایلو به سبا تر سره کیږي.
د افغانستان غوړ لیگ سیالي چې د مې نن سره د دوه ټیم فائنل لرو، ان شاء الله د دوه سره کیږي او سبا ته ان شاء الله فائنل لرو او د هدف د ټورنمنت او چې کلی په غوړ لوبغاړي شاهین اسماعیل د متخصص ټیم په تابانه دی انتخابي.
د شاهین روفي په خبره د دغه پایلو به ورسته به د ویشت غوړ لوبغاړي د شاینی اسماعیل ټیم لپاره انتخاب شي. او د افغانستان د هاشیارا کراټی فدراسیون مسؤل وایي چې د هاشیارا کراټی د منتخب ټیمونو ترمنځ 12 دور سیالي نن پیل شوه. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلانی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په دریو کټګوریو کې د 200 لوبار ترمنځ ترسره کیږي. شغلي غروب زیاته کړه چې د دغه سیالیو په ورستیو کې به درې غوړ لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم لپاره غوړه شي. د خبرونو پای.
د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د طبي پیښو په وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال په سرلنی بارانونو او سیلاونو د هیواد په شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. په بروکسل کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. په دې اړه نور معلومات خپرو. د کونړ اوسیدونکي د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي.
زمام پیشنهاد دا د ریولوشن په معنی چې د سولې دغه پروسې ته د دوام ورکړي شي.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي ک په نظام کې د نن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې د نن د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ که څه هم دا مني چې په داخل کې ځینې کړۍ له وسلوالو سره همکاري کوي، خو وایي ولسمشر په دې اړه جدي دی. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
په کابل کې د سه شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمیر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجرات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ، د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ، او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، بلکې د ټولو مملکو ده. موږ نشو کولی چې مناسبه لکه د دغه دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان میناپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه رده وشي له داخل سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت دریز ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو کې هر څوک ملوث وي، دي اقدامات او په وړاندې به جدي غبرګون ښودل کیږي.
مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بېګناه وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نه شي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سه شنبې د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
او له هغو پیغامونو څخه یو څو اورو چې د پرونی حملې په اړه د ازادي راډیو اورېدونکو را لېږلې.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
السلام علیکم. پرون د انچاري عمله دا ګر د پاکستان د عیسائی کار دی. موږ د پاکستان د عیسائی صدا غواړو چې موږ دغه مکوه. موږ داسې افغانان چې روسان ته موږ ماته ورکړې ده، انګریزان ته موږ ماته ورکړې ده. په والله بیا دې ولاکه د پنجاب او در څه نه پرېږدو. په موږ کار مه دره. موږ کوټ کور کړو. موږ شي موږ نه پدې راشي ځان کړ. موږ نه پدې راټکان کړ. السلام علیکم.
خاکسار هستم. رویداد دیروز کابل را ما محکوم میکنم و بیشتر انتقاد ما بر سران حکومت وحدت ملی است که اختلافات درونی و بی برنامگی های مسئولین امنیتی باعث شده که این گونه عملات را کابل گوا باشه. پرسش عمده ای است که چگونه یک موتر مملو از مواد انفجاری تا این نقطه کابل میرسه و منفجر میشه. ما خواستم از سران حکومتی است که توجه کنند و
به حال مردم دل بسوزانم. تشکر. زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. زه د کابل د پرونی حملې عاملین افغانان دي او نه مسلمانان. که چیرې د افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویولې. پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه ده پړه په خپل غاړه واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړای او دا مونږ پیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ، لطفا دې کار نه لاس اخلئ، کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ شغل ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کنډکونو قمندانان او سرتیري وایي د عمري په نوم د وسلوالو تازه اعلان شویو عملیاتو ته چمتووالی لري. محمد الیاس دایی د مرجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې بزګرانو یې د اوږدو ناامنیو له امله د تیر کال فصلونه نه دي ټول کړي.
د لشکرګاه څخه شل کیلومتره لرې مرجې ته نارسېده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډېر تغییر نه دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لرې سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل شوي او پر سړک پراته وه. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم عام خلک نه تر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سو مرمیو خورا ډیر پوچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغاره شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نه سره وتلای کښتو مزګته نه ستلای نو بل غوښتنه مې دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه شي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو منامیت تراسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص.
د مرجو ولسوالۍ اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې ونیول خو تر لږ ځن وروسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاس ته ولوېدل. اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې د یو نوي فصل د پیل وخت رسیدلی دی. طالبانو د عمري او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي. خلک د نورو بردونو او سختو نامنیو انتظار کوي. د دې سیمې اوسیدونکي چې کورې د عامه نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي.
کښتنه ما دغه سپاتې تر وسو وکړل نه دا سکه په موږ ورستنه دا د څه وخت نو عملیات وسې موږ ملکه خوشي موږ په دا خوشاله یو ملکه سره سم امیت راس امیت نست پر ورځ کړه کښتنه فاه دا غي تر وسو بل نه ټول کړی دا سپاتې دا کان ور تر په کې ارڅه کوم طالبان کې مې دغه کې نو وس موږ اړین څوک پر کبو لارس وس ګرځ دا نو کور لم ګرځ بارسي دی وای ز پاتم.
د نامنوی پاړه د مرجول وسوالی د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم تل هم مني. کریم تل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي.
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایل باندې دوی کشمکشونه وي ز دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د زابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري.
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښته نږدې هم اوسیدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي. اما د شیشې په ورځ په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمیر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړ لواړول. د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي. حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاء الله په دې وتوانی چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلي عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په په نطفه کې تر اوسه خونځا شوی پام دی ډول به یو هیڅ تغییر به په امنیتي وزه کې د دښمن د خوانه رانه شي.
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مرجې په تریخ نور، د نادلي په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوخت خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاستی، دا تدیر راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د طبي پیښو پر وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلنی بارانونو او سیلاونو د هیواد په یو شمیر شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د یادو سیمو زیانمن سوي له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کله یوې خوا د روان کال په سرلنی بارانونو د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو هیلې پیدا کړي، خو له بلې خوا خلکو ته د سر و مال زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلاونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلاونو د زیانونو په اړه وویل:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان
لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سرک پا جنو زینو که ستون زی پیخی کردی کرانی زو زمکو هم زیان لیدلی او کرون هم یجار سویدی سربیره دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
خاغلی سیاس وویل دا زیانونا دا تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنگانو، پنشیر، بامیانو، دایکوندی، لوگر او غزنی ولایتونو که خلکو تا وختی دی. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وای چې دغه بارانونه به په روان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشتوالي ستونزه به کمه کړي. د افغانستان خلک وای په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلی دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړې:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سرک پا جنو زینو که ستون زی پیخی کردی کرانی زو زمکو هم زیان لیدلی او کرون هم یجار سویدی سربیره دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
سربیره پرده د غزنی ولایت اوسیدون که حکمت الله حکمت وای چه په دې ولایت که هم خلکو ته زیانونه رسیدلی او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت کې مختلفو ولسوالیو په کلیو باندې کې تخریبات هم شوي، زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړن کړي دي، ونې یې وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له د مرکزي دولت څخه ده د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې په ضرر ورسي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیق شمېره دې عیاد تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات سره راټول کړي.
په دغه ولایتونو کې سګنی بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواو غواړي چې باید تر هغه د سولې خبرو ته دوام ورکړي چې څو یوې مثبتې نتیجې ته نوي رسیدلي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په کابل کې د انجینر ګلبودین حکمتیار
په مشرۍ حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ کوي چې د یادې ډلې پلاوی وای دوی د ولسمشر غنی وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او کله چې ارګ د سولې خبرو مثبته پایله اعلان کړي انجینر ګلبدین حکمتیار به کابل ته راشي. دینی عالم مولوی شاه جهان په څوکۍ کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډې ته وویل دوی په هیواد کې د سولې په اړه د هرې غونډې او خبرو ملاتړ کوي او اوس چې د افغان حکومت او حزب اسلامي خبرې روانې دي خلک یې پایلو ته سترګې په لار دي.
مسئلہ چھپا مرکز کے روانہ دا پرونو ام پیشنہاد کو دے ولسنو پنا مہندگی بانی زمان ام پیشنہاد دا دے دے ولسنو پنا مہندگی چھے دسول ہی دا پروسیتا دے دوام ورکرے شی حقیقی شکر شراغن زمان گرون دے حکومت کے برخوالی حکومت دے ہوتا ورکرش حق دار دے دے ولس بچین دے دے ملت پارے قربانی کرے دا دا چوکی د چا شخصي چوکی نه دی دا غي حقدار دی او تور دی کړی شي د جنگ نه نور دا ملت ستړی دی دا جنگونه نور د افغانستان نور کول غواړي.
مولوی نجیب الله حقیار هم د حزب اسلامي خبري د دې د پاره مهمه بولی چې د سربا نور وسلوال مخالفین هم د سولې خبرو باندې باور پیدا کړي او د جنگ په ځای به د خبرو اترو میسته کینی.
کوم مذاکرات چې حزب اسلامي د افغانستان د موجوده نظام ترمنځ روان دي خدای وکړي چې دغه مذاکرات په صداقت سره د دې ملک د خیرازي او آبادی او د سولې تامین لپاره کامیاب شي. دا به یو آغاز وي د سولې لپاره چې د سره به نور هغه جنګي ډلې ټپلې چې د سولې کوم ادرس سره نشته یا کوم اطمینان سره نشته د هغې یو حوصله به پیدا شي او را به شي او د افغانانو سره په یو ټغر باندې کېږي او دا کوم ورور وجنه کوم بې نظمي او کوم نامني چې په دې ملک کې دغه به ختمه شي او ولسونه فعلا د دغه مذاکراتو د کامیابۍ په هیله دي خوشبیني او ملاتړ یې کوو خدای دې دغه مذاکرات کامیاب.
خلک وایي دوی د ژوند ډېره برخه د باروتو په لمبو او جنګونو کې تیره کړې هر ورځې جنازې پوګو کړي او د خندا مخې نه دی لیدلې. اوس چې یوې مخالفې ډلې سره د روغې جوړې خبرې پیل شوي دوی هیله مند دي چې بریالی بشي او په هیواد کې به جنگ پای ته ورسیږي.
نسیم سیلاب هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی اوس مهال چې کوم د حزب اسلامي مشر او د دې ټوله ډله غواړي چې خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي او راشي او د زما په نظر دا مثبتې خبرې دي که چېرته دی واقعا دا خبره رښتیا وي او د دولت سره همغږي او ملاتړ اعلان کړي د دې تر څنګ به نورې کومې ډلې چې دي کومې جنګیالۍ ډلې چې دي هغه به هم راشي او خپل ملاتړ به اعلان کړي دا ښه نظر او ښه قدم.
دوی له نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې د حزب اسلامي مشران له تور لیست څخه وویستل شي او باید چې د اوسنی حکومت یو برخه شي. دوی وایي له دې وړاندې هم په جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې شوي خو د یو شمیر بهرنیو او کورنیو لاسوهنو له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي او بیا هم افغان وژنې او جګړې دوام کړی دی خو دا ځل له دولت او حزب اسلامي غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي او ستونزه هواره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته سوې ده. د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګ و خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسنګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده په صحیح برخه کې کار یو سپیشل مسلک بولی وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیول کې هم په دې خاطر باندې پیدا سول چې دا اول خدای یو ډیر پاک مسلک دی او بیا دا غس خورسته دا د شوز لپاره یو ډیر لی خدمت دی چې موږ باید وکړو او بل دا چې په دې بخش کې ډیر ضرورت و داس کسان ته چې باید شوز د لپاره خدمت وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ د پامیل هم دا خوښو چې موږ باید تراسه او زده کړو. په دې خاطر
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړه کوي نو مړې وایي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمت وکړي او که ولسوالۍ ته هم ضرورت پیدا سي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
ازما بګر سره ډیر مثبت بدل مراسي کته هم چې موږ شپخانه ته ولاړ سند نارینه و پوری نسبت وشوزته د نرسنګ بخش ته ډیر ضرورت سته او بیا موږ هم تر خپل حد پر ډیر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو کته هم زموږ په واسه یا هم د کابلګانو په واسه زموږ د نسو څخه یو دوره پیلن پاره غسوي دا هغوی هم ست ځنې په کلینیکو کې کار کوي د مور او ماشوم روغتیا ته ډیر پاملرنه کوي ځنې هم په شپخانه کې کار کوي کچی نه موږ هم دا دوره پاره غسو کېدای شي تر الله هم زیات خدمت وکړو او ډیر رسوند شي د هغه به کوم سینې هوار وسی
د کندهار د سیولوم د انسټیټیوټ مرستيال ډاکټر توریالی وبدی وای چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 250 په شاوخوا کې انجنیر په نرسنګ اوالي قابلیت کې ذکر کوي شاغلې وبدی هم وای چې اوس مهال د انجنیر لیوالتیا د برخې ته زیاته سوي د وبدی په خبره چې د غونجونو په فارغ کې دوه سره په شاره ولسوالي کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې لمنځه وړلې سي
مشتاسي د کلو بندو ته ورسو د لری پروتوسی متدل هلته روغتیایی خدمات ډیر کمزوري وي یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اتمان یو قابلیت او ان شاء الله پاینده کې به یو نرسه موږ ولرو چې دا معلومدار د مور او د ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې دا به ډیر مؤثر رول ولوبوي دوی به مندو ته او ماشومانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کې په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلیتګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل سوي په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډېرې لنارینه او پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غله آزادي رادیو او د ناتو او روسیې د ګډي شورا غونډه به چنن په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي دا په تیرو دوه کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډي شورا لمړی غونډه ده چې د ناتو د غړي هوادونو او روسیې استازي په پکښ کې ګډون ولري په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلازي پر راپور کې اورو
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډي شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالټیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډي شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د شکېدو پر لارو خبرې وشي خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل
завтра предстоит после длительного перерыва
تروژدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیزته مثبت ځواب ورکړو خو موږ ته وړاندیز وکړ خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي په ناتو تړونکو د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکرين د حالاتو د قراري لپاره د منسک موافقه پر عمل کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبري کوي الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو د ناتو او روسیې ګډي شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکرين د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق ورسته غونډه نه وکړي د دوارو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پایل وروسته اړیکې لا خراب شو دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیالو ورتکو د بالټیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه د ناتو د اتو شتو غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي
په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سويز موږ غله ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي اوس هم هغو موضوعاتو تلنډه کتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې سول جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې د ننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو اووه میاشتې پوره کیږي او د هلمند والي وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه د په دې وروستیو